Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. په دې لومړۍ خبري مجله کې به واورئ: په داسې حال کې چې په غور کې د خوارځواکۍ له کبله د څو ماشومانو د مړینې ادعا کېږي، ډیری افغانان وایي
کلن مملکت په جوا کې دی، وزې دي، در بدر دي، ډوډۍ نشته،
د ماشونو د نه ورکول کېدو او د کاروبار د سړېدو له کبله ښاریان ډېر اغېزمن شوي.
بشري مرستې وزارت لري د موږ ډېری هېوادوالو کار کوو، متاسفانه دوی اوس بېکاره دي او نشي کولی دوی کار وکړي.
په اروزګان کې یو شمېر ځوانان وایي
د دې په شخصیت موږ کانو نو په شخصیت دې کانو د خدای دې ګناه زموږ په غاړه ده، که د دې په غاړه ده، که د ژیرې، که د بېښتانې، هر څه ګناه چې د هغه زما خپل په غاړه ده.
په غزنی کې د یوه پخواني امنیتي چارواکي زوی ادعا کوي طالبانو د ده د پلار مړی ورسپارلی دی. د دغو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د افغانستان او نړۍ خبرونه لرو. نامعلومو وسلوالو پرون په جلال آباد ښار کې د یوه خبریال په ګډون څلور تنه ووژل. طالبانو هغه راپور رد کړ چې ګنې دوی د بهرنیو ځواکونو ترجمانان احضار کړي دي، او تایوان وایي چین د سیمې امنیت ته زیان اړوي. د خبرونو تفصیل: نامعلومو وسلوالو پرون په جلال آباد ښار کې خبریال او لیکوال سید معروف سادات وباشه. د راپورونو له مخې د پېښې پرون شنبه مازدیګر ناوخته د جلال آباد ښار د درېیمې ناحیې د پنځم واټر پمپ په سیمه کې هغه مهال وشو چې نامعلومو وسلوالو لیکوال او د سهار په خیر او ماښام په خیر راډیو پر پخواني خبریال سید معروف سادات ډزې وکړې. په دې پېښه کې د نوموړي کوچنی زوی ټپي شوی دی. شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې درې تنه نور هم وژل شوي چې هویت یې لا څرګند نه دی. د راپورونو له مخې وسلوال بریدګر په یوه ریکشا کې سپاره و چې له بریده وروسته وتښتېدل. د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې او د ژورنالستانو د دفاع کمیټې د ښاغلي سادات وژل په سختو ټکو غندلي او پر نوموړي شوی برید یې ناځوان مردانه بللی دی. تروسه معلومه نه ده چې پر نوموړي دا برید چا کړی دی. د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د جوزجان په اقچه ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. دا پېښه تیر ماښام د جلیل ایشان د ودونو په یوه هوټل کې د واده د مراسمو په ترڅ کې وشوه. د واده یو ګډونوال چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل ایښودل شوی ماین له لرې واټن څخه وچول شو چې په نتیجه کې ناوې ووژل شوه او څلور تنه نور ژوبل شول. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، او د طالبانو سیمه ییزو چارواکو هم څه نه دي ویلي. طالب چارواکو په اقچه کې د ودونو هوټلونه بند کړي وو، خو تېره اونۍ د بیرته فعالیت اجازه ورکړه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګنې دوی هغه ترجمانان امنیتي ادارو ته احضار کړي چې له بهرنیو پوځیانو سره یې کار کړی دی. د طالبانو د قطر د دوحې د دفتر ویندوی محمد نعیم پرون په یوه ټویټ کې وویل د افغانستان د اسلامي امارت امنیتي ادارو محکمې ته هیڅ یو پخوانی ترجمان نه دی احضار کړی، او نه یې هم چاته ویلي چې محکمې ته حاضر شي. ښاغلی نعیم دا ډول راپورونه بې اساسه وبلل. تر دې مخکې د هالند ان او اس تلویزیون راپور ورکړی و چې طالبانو له هغو افغانانو چې د هالنډیانو لپاره د ترجمانانو په توګه کار کړی و غوښتي چې محکمې ته حاضر شي. د خبر له مخې ځینې ژباړونکي پټ دي، او د طالبانو د یوه لیک له مخې که دوی ځانونه تسلیم نه کړي د کورنیو غړي ته به یې سخته سزا ورکړي چې نورو ته عبرت شي. تر دې مخکې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د فرهنګي کمیسیون غړي احمد الله وسیق هم دغه راپورونه رد کړي، او هغه یوه تبلیغاتي هڅه بللې وه. نوموړی وایي یو شمېر کسان په دې ډول ادعاو سره غواړي چې له هېواده بهر ووځي او په نورو هېوادونو کې پناه واخلي. ترکیه وایي چې د افغانستان د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره یې دې هیواد ته مرستې استولې دي. د ترکیې د سرې میاشتې رئیس کریم کینیک د چین سینووا خبري آژانس ته پرون شنبه وویل افغانستان ته د ترکیې د 33 تنه خوراکي موادو د مرستو کاروان پرون شنبه د پاکستان له لارې افغانستان ته حرکت وکړ. د هغه په وینا د خوراکي موادو دغه مرسته به د افغانستان په مختلفو برخو کې پر 14,000 افغانانو وویشل شي. د زیاته کړه په اوس وخت کې شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي په افغانستان کې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. تایوان چین په پټکو د سیمې سولې ته په زیان رسولو تورن کړ. تر دې مخکې چین په چیرو دوه ورځو کې تر ټولو پراخ مانورونه چې په لسګونو الوتکو پکې برخه اخیستې وه د دغه ټاپو د هوایي قلمرو په زون کې ترسره کړل. د تایوان دفاع وزارت وویل د هوایي مدافع قلمرو ته د اکتوبر په لومړۍ نیټه د چین په ملي ورځ د جنگي او بمب غورځونکو الوتکو په ګډون 8 الوتکې په دوو پړاوونو کې داخله شوې وې او پرون شنبه هم 9 الوتکو پر دغه هوایي قلمرو تیری وکړ. تایوان وایي چې د چین دغو مانورونو ته د جیټ الوتکو په الوتنو او د توغندي سیستم د فعالولو له لارې ځواب ویلی دی. او د ګرجستان د پلازمینې تبلیسی شاروال کاخا کالادجی وایي د دې هیواد پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی باید د خپلو اعمالو مسؤلیت په غاړه واخلي. دا خبره پرون په تبلیسی کې خبریالانو ته وکړه او ساکاشویلی مجرم وباله. میخایل ساکاشویلی چې کلونه په اوکراین کې اوسېده په ګرجستان کې د ښاروالیو او سیمه ییزو شوراګانو تر انتخاباتو یو ورځ مخکې بیرته دغه هیواد ته ستون شو او سمدستي ونیول شو. دغه انتخابات د تېرې جمعې پر ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه تر سره شول. زموږ خپل آزادي رادیو اورېنن یک شنبه د 1400 مریز کال د میزان 11 او د 2020 د اکتوبر 3 ده. زه اسمت ساروانیم د خبری مجله د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. په افغانستان کې چې په وروستیو کې د بشري ناورین خبرداری ورکړل شوی ډیری ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. په غور ولایت کې د روغتیایي چارو مسؤلان د خوارځواکۍ له امله د 2 ماشومانو د مړینې خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف وایي د خوړو له پلوه د افغان ماشومانو لپاره په افغانستان کې وضعیت ډیر خطرناک شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
ماشومان په افغانستان کې د خوارځواکۍ له امله مري. دا خبره سیمه ییزو او نړیوالو چارواکو پرون شنبه فرانس پرس خبري آژانس ته وروسته له هغې وکړه چې له دې مخکې خبرداری ورکړل شوی و چې په دې هیواد کې ښایي د روان کال تر پایه 1 میلیون ځوانان له ژوند ګواښونکې خوارځواکۍ سره مخامخ شي. غور یو د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې ډیر ماشومان پکې په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د غور ولایت د عامې روغتیا د ریاست مسؤول ملا محمد احمدي فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه 12 ماشومان چې تر روغتون پورې راوړل شوي او درملنه کېده د خوارځواکۍ له امله مړه شوي دي. د هغه په وینا په خوارځواکۍ د اخته شاوخوا 300 ماشومانو درملنه شوې خو په سلګونو نور د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې د ادارې ویان سلام الجنابي ویلي چې د دانشي تاییدولی چې په غور کې دومره ماشومان د خوارځواکۍ له امله مړه شوي وي خو اندېښنه یې وښوده چې په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت ستره قرباني ماشومان ورکوي. الجنابي وویل په افغانستان کې د دوی د ادارې د څارنې شبکه ګډوډه شوې او اوس تر ډیره پر راپورونو تکیه کوي خو دوی هلته له روان دردونکې وضعیت څخه خبر دي. د نوموړي په وینا موږ دغسې وضعیت ته نږدې یو یا هم په منځ کې یو. تر دې مخکې په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو همغږی کوونکي مارتین ګریفتس د سپتمبر په 14 په جنیوا کې د افغانستان لپاره د بسپنې راټولولو په نړیوال کنفرانس کې چې د بشري او پراختیایي چارو لپاره نړیوالو د څه باندې 1.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه هم د افغان ماشومانو د خوارځواکۍ د ستونزې یادونه وکړه. ویویل
funding will throw a lifeline to Afghans who lack the
دغه مرستي بعد د هغو افغانانو ژوند لارې د سختۍ چې له خدمتونو به برخې دي. د کوچنیو ماشومان چې د یونیسف استاذي هنری تفوري خبره وکړه هغه ماشومان چې د شدید خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي د هغو ډیرو مرمنو او نجونو چې ممکن د امیندوارۍ له روغتیایي خدمتونو به برخې شي او د ډیرو نورو
لکه چې طالبانو د اګوست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیو، له هغې راهیسې افغانستان چې له مخکې هم له ډېرو بشري ستونزو سره مخامخ و، یو سخت بشري حالت سره مخامخ شوی چې مختلف لوری د ستر ناورین خبرداری ورکوي. وچکالی د خوراکي موادو د بیو زیاتوالی او بیکاري له یوې خوا او د نړیوالو د مالي مرستو کمیدو یا یې درېدو افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. د ازادي راډیو اکثره اوریدونکي هم ازادي راډیو ته په خپلو پیغامونو کې د همدې ستونزو یادونه کوي.
د بادغیس د ولایت حمید کوچه فعلاً مملکت په انزوا کې دی، وزي دی، در بدر دی، ډوډۍ نشته، قیمتونه ولت کړي دي.
ما په ننګرهار ولایت کې به د کور د ورسارۍ راغلي در بدر جوزو کارونه نشته، دا به اخر څنګه چل کېږي؟ ولایت ډېره بده ده.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې ښایي د روان کال تر پایه به تر 50 کلونو کم عمره 1 میلیون ماشومان د ژوند ګواښونکې سخت خوارزواکۍ درملنې ته اړتیا ولري او 3.3 میلیونه نور به له سخت خوارزواکۍ سره مخامخ شي.
په غور کې د خوارزواکۍ له کبله د ماشومانو د مړینې د راپورونه په داسې حال کې خپریږي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د مدیریت په اړه اندیښنې مطرح کیږي. یو شمېر افغانان وایي که طالبان پر روان ژمي کې پر بشري مرستو جدي څار او اړمنو کورنیو ته د مرستو د رسولو په برخه کې له اوسه اقدام ونه کړي، پایله به خطرناکه وي. خو طالبان ډاډ ورکوي چې دغه مرستې به په سم ډول اداره او اړو کسانو ته ورسوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
خلی نومیږي، د کابل ښار اوسیدونکی ده. وایي خلک مرستو ته اړ دي، کاردار اوزګار شوي، ژمی را روان دی او باید د دوی لاسنیوی وشي.
په اوسني وضعیت کې ډېر زیات بشري مرستې ضرورت لري. د موږ ډېری هیوادوالو کار کوو، متاسفانه دوی اوس بېکاره دي او نشي کولی دوی کار وکړي، او دغه خپله د فقر لپاره هم کېدای شي لوی لامل اوسي. بل دا چې ژمی هم را روان ده او دغه د ژمي راتګ هم موږ ټولو لپاره متاسفانه ډېرې اندېښنې رامنځته کړې. او هغه هیوادونه چې غواړي مرستې وکړي باید اړ کسان په نښه او دوی خپله مستقیم ورسره مرستې وکړي، ځکه چې نوی مینجمنټ مخکینه تجربه نه لري. فکر ونه کوم چې دغه پروسه دی وکولای سي په ډیر شفافیت سره مخته ویسي.
لاله حن هم په تیره کې اړمونه سره د مرستو لویش خزړن نه لري. د هم د کابل ښار اوسیدونکو دی. غوښتنه یې د طالبانو په مشرۍ له حکومت دا ده چې له بهر را روانې مرستې سمې مدیریت او په مستحقو کسانو وویشل شي.
زما په اند په افغانستان کې د یو شفاف او منظم سیستم د نشتون له کبله ډېری وخت چې کومې مرستې په افغانستان ته یا افغانستان ته راځي د نورو ملکونو نه، نو دا هغه مستحقو وړ کسانو ته نه توضیح کېږي. پخوا په یعنې په مخکنیو حکومتونو کې خو دا خبره وه چې هلته به مثلا د واسطې یا داسې کسان چې د ځینو هغه چارواکو د خپلوانو مغې ته به توضیح کېدلې په یو ځل نه څو څو ځل.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې مخکې له دې ملګرو ملتونو په افغانستان کې اړمنو سره د مرستو لپاره د نړۍ په هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د مرستې غږ کړی او د 1 میلیارد ډالر نه د زیاتې مرستې ژمنه هم شوې ده. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې خبرداری ورکړی و چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي مرستو ته اړتیا لري او د وچکالۍ له امله له 50 کلونو د کم عمره ماشومانو نیمایي د اړینو خوراکي توکو له کمۍ سره مخ دي. ملګرو ملتونو دا خبرداری هم ورکړی وکه اړمنو ته په خپل وخت مرستې ونه رسیږي، انساني ناورین برامسته شي. خو د طالبانو په مشرۍ حکومت د رسنیو ټیم یو غړي بلال کریمی نن شنبه ازادي راډیو ته وویل بشري مرستې به اړمنو ته ورسیږي.
نو د مرستو کومکونو په اړه باید ووایم چې بلې کوم کومکونه چې تر اوسه هیواد ته رسیدلي د مختلفو هیوادونو له لوري هغه په ډېر شفاف او منظم ډول باندې توضیح شوي دي او یا هم د توضیح په حال کې دي. له دې وروسته مې اسلامي امارت کوم کومکونه چې هیوادونه له افغانانو سره کوي، هغه د صحت صحي مواد وي او غذایی مواد وي، هغه په ډېر شفاف او منظم ډول باندې هغه اصلي طریقو مراکزو ته یا مستحقو خلکو ته رسیږي.
که څه هم ښاغلي کریمي د شویو بشري مرستو اندازه نه ښیي، خو د خپاره شویو راپورونو پر بنسټ له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، قطر، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو افغانستان سره د خپلو بشري مرستو د رسیدو خبر ورکړ. د خپاره شویو راپورونو پر بنسټ په دغه مرستو کې روغتیایي وسایل، درمل، خوراکي توکي او جامې شامل دي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. د طالبانو له وخته رسیدو او له افغانستان د لسګونو زره افغانانو د وتلو وروسته د هغو کسانو چې په خورا خطرناکو او سختو شرایطو کې د کابل له هوایي ډګر امریکا او نورو هیوادونو ته ووتل په لویدیځو رسنیو کې لا هم راپورونه خبري شي. نیویارک پوست ورځپاڼې د هغه ماشوم په اړه لیکنه خپره کړې چې د ازغنو سیمونو له سره یو امریکایي پوځي ته سپارل کیږي او له خپل مور و پلاره جلا کیږي. دا عکس په نړیوالو رسنیو کې ډیر خپور شو او د ډیرو توجه یې ځان ته واړوله. دا دوه میاشتنی ماشومه له خپل مور و پلار سره د امریکا په ایریزونا کې یو ځای شوې ده. د ماشومې پلار چې نه غواړي بشپړ نوم یې واخیستل شي او یوازې د حمید په نوم یې له رسنیو سره خبرې کړې ویلي خپله ماشومه یې داسې چا ته په لاس کې ورکړه چې هیڅ یې نه پېژانده او دا کار یې په دې خاطر وکړ چې د امریکا د سمندري ځواک سرتیری و او باور یې و چې خوندي به وي. د هل امریکایي ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې چې امریکایان باید په افغانستان کې د تعلیم په ناورین بې تفاوته پاتې نشي لومړی له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتلو او ورپسې د افغانستان په وضعیت کې بدلون ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي باید د تعلیم په شمول هغه بریاوې په خپل حال پاتې شي چې په تیرو شلو کلونو کې افغانستان ته ور په برخه شوي دي. د هل په باور په تیرو شلو کلونو کې له فساد او نورو نادودو سره سره د تعلیم په برخه کې د افغانستان پرمختګ استثنایي و، خو اوس طالبان دا مهمې بریاوې له منځه وړي. په تېره بیا د نجونو او ښځو زده کړې طالبانو هلوکانو ته اجازه ورکړې چې زده کړو ته دوام ورکړي، خو لشپژمه ټولګي پورته د نجونو ښوونځي په دې پلمه چې نوې لایحه ورته جوړوي نه دي پرانیستي. د هل ورځپاڼې د لیکنې لیکوال د امریکا له حکومت غواړي چې د فشار له هغو وسایلو کار واخلي چې په لاس کې لري او طالبان اړ باسي چې هلوکانو او نجونو ته یو شان د زده کړو لار هواره کړي. واشنگتن اگزامینر رسپانی بیا د هغه امریکایی پوزی پا اړه لیکنه خبره کړي چې له افغانستان د ځواکونو د وتلو په ترڅ کې د متحدو ایالاتونو د پوز پر مشرتابه انتقادونه کړي وو. د سمندري ځواک دا ډګرمن چې سټوارت شیلر نومیږي د هغې انتقادي ویډیو په خاطر محاکمې ته انتظار باسي چې پر پوزی مشانو یې کړي وو، خو له بلې خوا څه باندې درویش زره امریکایانو دغه پوزی ته پیسې ټولې کړي دي. د واشنگتن اگزامینر رسپانی پر اساس تر اوسه پورې ډګرمن شیلر ته نږدې $2 میلیون ټول شوي دي. په داسې حال کې چې طالبانو د ټولو مخکنیو حکومتي کارکونکو لپاره عمومي عفو اعلان کړی، خو یو شمېر دولتي کارکونکي ادعا کوي چې طالبان پر خپل ژمنه ولاړ نه دي. په غزنی کې د مخکنی حکومت د یو امنیتي کارکونکي محمد هاشم خان زوی ادعا کوي چې پلاری په دغه ولایت کې د طالبانو له لوري په بې رحمۍ وژل شوی دی. د طالبانو په مشرۍ حکومت د فرهنګي کمیسیون غړی احمد الله وسیق دا ډول ادعاګانې ردوي.
د غزنی ولایت د لومړی امنیتي حوزې د قانوني امیر محمد هاشم خان زوی عبدالحی ادعا کوي چې پلاری په دغه ولایت کې د طالبانو د ملي امنیت پر ریاست کې په بیرحمۍ سره وزل سوای دی. عبدالحی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل پلاری لټول پوځي تجهیزاتو سره طالبانو ته تسلیم سوی، خو په خبره یې طالبانو هغه نه حاصل ورځې د ملي امنیت پر ریاست کې بندي کړای و. دای چې د پلار د جنازې د ښخولو په حال کې و. ازادي رادیو ته وویل سره له دې چې د پلار د بند موده کې دوی ته د لیدن اجازه نه ورکوله، خو د جمعې په ورځ په سهار یې په یو روغتون کې مړی ورته تسلیم کړای دی.
نصب الاختراضي كي بندي و نصب الاختراضي كي تروسا مختيو و ملاقات مجازانا ورقوطي فرون درو كان فنبجة مقلار دير فقد على الباندي حتى جاتا ورمجي مادة وقاي مادة حتى مكمل لاسوني مادة حتى مكمل لاخوني لطلان سروخ كلا إذا كشف خلاكي تروفراتا و
دايواي بلاري پا تيروشلو كالونوكي پا نظامي برخا كي داندا ترسرا كدي و لاس کم عمر او کوچنی ماشومان ورنپاتې دي او د ټول کورنۍ ژوند دی لګواک سره مخ دی. دوه ورځې مخکې هم لدې پیخه د زین الدین په نوم یو ډاکټر د خپل کورنۍ لدرې غړو سره د بغلان په اندراب ولسوالۍ کې ووزل سو. د زین الدین زوی زین الله د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ناپیزند وسلوالو یې د تیرې چهار شنبه په ماښام پلار او د کورنۍ نور غړي په ډزو ووزل.
دا پیښه د شپې په 2:40 دقیقو وشوه. ناپیژانده وسلواله د عینکو او نقاب په کارولو مو کور ته راننوتل او د کورنیو ټولو غړو باندې ډزې وکړې چې د پلار په ګډون مې څلور کسان شهیدان شول، څلور کسان ټپیان شول. موږ له چارواکو د مرستې غوښتنه وکړه او هغوی هم موږ سره ژمنه وکړه چې په دې اړه به څېړنې کوي.
که څه هم په ټولنیزو رسنیو کې د زین الله پر حواله لیکل شوي چې دا کار د طالبانو دی، خو ده په خپل آزادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا ونه کړه. زین الله دا هم وویل چې دوی له هیڅ چا سره شخصي دښمنی نه لري او پلار یې د خلکو د روغتیا لپاره کار کاوه.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په اورزګان کې ځوانان وایي چې طالبانو ور باندې محدودیتونه وضع کړي دي. په اورزګان ولایت کې ځوانان له طالبانو غوښتنه کوي چې دوی آرام ژوند ته پرېږدي او په شخصي چارو کې لاسوهنه ونه کړي.
د اورزګان ولایت یو شمیر ځوانان وایي په دغه ولایت کې واکمن طالبان په شخصي ژوند کې لاسوهنه کوي او تل دوی زوروي او ښه ژوند کولو ته نه پرېږدي. دغه ځوانان وایي دوی بالغ او عقل او شعور لري او په خپل شا او بد پوهیږي، خو بیا هم طالبان په دې خاطر زوروي چې ولې دې ژره خریلې، ولې دې د سر ویښتان جوړ کړي او داسې نور. لړلې د اورزګان ولایت یو ځوان حکمت الله ازادي راډیو ته داسې وویل:
معنی د موږ په کې نظام شو کړو، زړه مو ډېر ډاډه ورور بهستان مو څنګه ژره به مو سره سم کړه، ستان مو ډېر خوند ته کوي. اوس په دې نوي انقلاب کې موږ هیڅ شي په خوند نه پېژو، ور شو ګرمه کې وایته د دولت نه پاره چپلای خو ورځي ورور وژره دی وځي کړي ده. زموږ په خواهش دی چې کار لري ورور د دې په شخصیت موږ کانو، موږ په شخصیت دې کانو د خدای دی ګناز موږ په غاړه ده، کده دې په غاړه ده، کده ژري کده بهستان ارڅه ګناز ته غزم خپل په غاړه ده، ورور دې چا کار نه لري.
د دغه ولایت یو بل ځوان چې نه غواړي نوم او ژغې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو هغه مهال وویل کله چې ژره خریلې وه. دی وایي طالبانو یو ورځ د ژره د خریلو په خاطر هم بندي کړی وو. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې شاوخوا 3.5 لک خلک ژوند کوي. په دې 3.5 لک نفوذ لرونکي ښار کې مومین له کلونو راهیسې د سلمانی دکان خلاص کړی. مومین چې د میدان وردګو ولایت دی او په همجی ولایت کې د سلمانی د همجی دکان لاري د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کول ازادي راډیو ته ویل چې د ډوډۍ د پیدا کولو د لارې هم د تړل کېدو لګوا فشار مخامخ ده. دی وایي د پخوا په پرتله په کاروبار کې شاوخوا 90% کموالی راغلی دی.
پیدا له کارونه دا سی وی سی پښتو دی 400-300 نه راته بده دي نه کار ته نه د کار پندسته کی وو چې اقتصاد کمزور دی هغه کارونه هغه پخوا چې هغه هیڅ نشته دي بس بانګونه باز را تخلاص اقتصاد را ته په لشي وروره دا پیسې وروره په کور کې ګرځ وړه نسته مسافر یوند غته راغلی دی غو میدان ورته سره ورکی په خدای مریضانم پاتې دي مشکلاتونه قرضدار یو پریشان نه په خدای کې واده خدای لرو په ایران ته موږ هم نه پیږی پاکستان ته نه ستل او مسافر یې ځای خوان نه شته په د خپل افغانستان کې نه اړولې کوند خدای پاک یو دی خوان رڼا کې بس یو کارم برابر.
یو بل سلمان وحید الله وای خوشاله دي چې طالبانو امنیت راوستلی، خو وای طالبان باید د دې د کاروبار په اړه هم فکر وکړي.
او اوس هم یو نړیواله موضوع د تهران او باکو ترمنځ کړکیچ ورسته له هغه زیات شو چې آذربایجان د ایران پولې ته نږدې پوځي تمرینات وکړل او تهران هم ادعا ورته اقدام وکړ. ایرانی چارواکي له آذربایجان سره د اړیکو د خرابېدو یو بل دلیل په هغه هیواد کې د اسرائیل د نفوذ زیاتوالی بولي.
د تهران او باکو ترمنځ کړکیچ ورسته له هغه زیات شو چې آذربایجان په 13 سپتمبر میاشت کې د ایران د پولې په 1500 کیلومتره کې پوځي تمرینات ترسره کړل. په دغو تمریناتو کې پاکستان او ترکیه چې یوې په سیمه کې اټومي وسله لري او بل د ناتو مهم غړی دی ګډون کړی و. تورج اتابکی چې د هالند په لیدن پوهنتون کې د ختیځ او مرکزی آسیا د څانګې رئیس دی وایي د ایران او آذربایجان په اړیکو کې د کړکیچ زیاتېدا نور عوامل هم لري او زیاته کړه. باکو ارمنستان ته د ایرانی لاریو تک محدود کړی او په دې وروستیو کې دوه ایرانی لاری چلوونکي هم نیولي او بل دا چې د آذربایجان او اسرائیل ترمنځ چې ایران یې په سیمه کې سخت دښمن بولي اړیکې پراخې شوې دي. هغه د ازادي راډیو فردا څانګې ته د ایران د اندېښنو په باب وویل:
نگرانی جمهوری اسلامی نگرانی واقعی
د ایران د اسلامی جمهوریت اندیښنه پر ځای ده او هغه په سیمه کې د اسرائیل په ښکاره حضور پورې تړلې چې د 1993 کال راهیسې لکه چې آذربایجان د پخوانی شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته خپلواکي اعلان کړې او اسرائیل په باکو کې خپل استازولي پرانیسته تر اوسه دغه حضور دوام لري. اسرائیل او آذربایجان نږدې اړیکې درلودې او وروسته دغه اړیکې تر پوځي او امنیتي همکاریو پورې پراخه شوې.
نظامی و امنیتی هم به خودش گرفت.
تهران له آذربایجان سره شمال لویدیځ پولې ته نږدې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک د پوځي تجهیزاتو له ځای په ځای کېدو وروسته د اکتوبر په لومړۍ نیټه په سیمه کې پوځي تمرینونه پیل کړل چې دې مسلې هم د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچ لا زیات کړ. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف د رواني اونۍ په پیل کې د ایران په پوځي تمرینونه د اندېښنې وړ وبلله او وویل چې د تهران دغو اقداماتو دی حیران کړی دی. علیف وویل دا د هر هیواد حق دی چې په خپله خاوره کې پوځي تمرینونه ترسره کړي، خو د ده په وینا هغه ولې اوس او هغه هم د آذربایجان له پولې سره. ښاغلی علیف دغه راز وویل چې ایران 40 کاله مخکې دغې پولې ته نږدې د قدرت ورته ننداره ښکاره کړې وه. د ایران په پوځي تمرینونو کې د دې هیواد توپچي قواو بې پیلوټه الوتکو او هلیکپټرو برخه اخیستې وه. تر دې مخکې د سپتمبر په 12مه د پولې بلې غاړې ته په هغو تمرینونو کې چې د 2021 کال د دریو ورونو په نوم پیل شوي وو د آذربایجان، پاکستان او ترکیې ځواکونو ګډون کړی و. دغو هیوادونو ویلي چې له دغو پوځي تمرینونو یې هدف د درې واړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کول دي. خو پر هغو په اردبیل ښار کې د ایران د ستر مشر آیت الله علي خامنهي استازي سخت انتقاد وکړ او د آذربایجان حکومت خبرداری ورکړ چې د ده په وینا د زمري له لکۍ سره دې لوبه نه کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکي. نامعلوم وسلوالو پرون په جلال